په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبري خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پهل دې سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي. د افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا پیښه د شمل زو ولسوالۍ پر ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دوو تنو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمل زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا پر مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو له نورو اړوندو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشې شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا فارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشې کړه او تر هغې مخکې ندا پروانی هم خوشې کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان تر اوسه له طالبانو سره بندیان دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغې یوه مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دوو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي ترڅو هغه راخوشي شي. خو د منظور پښتین یوه مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل نن مشال راډیو ته وویل محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د دوو ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یوې احتجاجیه غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلید کې د ګډون لپاره هغې سیمې ته روان و. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له اوومې نېټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې یو زره فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سیشن بې د مرګ ژوبلو د وروستیو شمېرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 40,915 کسانو او د ټپیانو 45,913 کسانو ته رسېدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبرې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د نوویچرکاسک په نوم کشتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړی والي سرګی اکسینوف پر ټلګرام چینل لیکلی چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د ده په خبره یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کشتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې هوایي ځواکونو یې سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودوسا پر سمندري اډې د کروس توغندۍ توغولی او هغه د نوچرکاسک پر کشتۍ لګېدلی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشې کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیغزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي د دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان نقاده ټول ځل دی چې همدا رقم وادي ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له درې لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي لوبو پر ځای پر سوداګریزو لیګونو کې لوبو ته لومړیتوب ورکاو.
تاسې نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسې د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
د پکتیا په مرکز خرنه کې تیره ورځ د سانګ وهنې سیالۍ ترسره شو چې ډیر خلک نندارې ته راټول شوي وو.
شکر په امن کې موږ خپل روبي دلته ترسره کوو. نو موږ ته د اسلامي امارات مسؤلین هم راغلي دي د پښتو کولو لپاره.
پس میزو نړیوال موضوعات کې به واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین زمانه چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې منظور کړی وو، نوموړی په یو بل دوسیه کې پولیس ته سپارل شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده د خوشي کېدو د هرکلي ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیره حمیدی دا غوښتنه تېره شپه په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشي کېدو وروسته وکړه او دغه راز یې ویلي چې طالبان باید نور فعالان هم آزاد کړي. د مترزه پریسا آزاده یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوي خو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقلین له بنده خوشي کړي چې په خپل سر یې ډول یې نیولی او زنداني کړي دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیره حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له بنده د معترضې پریسا آزاده په خوشي کېدو هم خوښي ښودلې. هغې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان له بنده خوشي کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبه په ورځ له بنده خوشي شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو میرمنو ژولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشي کېدو خبر هم منلی وو، خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ملي یووالي بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وایي ټول هغه بندیان باید خوشي شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوي دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېرې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. دا زمال چې طالب چارواکي ډېر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
و امردل چې بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده د خوشي کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر مسئلان زده کوونکي او فعالان بیا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. ښاغلي ستانکزي د نجونو او ښځو د زده کړو د حق په اړه دا څرګندونې د ایراني رسنیو له استازو سره په وروستیو خبرو کې انکړې دي. نور تفصیل به پې په دې رپورت کې وورو.
اته سو اته ویشت ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړې او درې سوه اته شپېته ورځې کېږي چې پوهنتون ته یې په تګ هم بندیز لګولی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس قانکزی وایي لا هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې شیر محمد عباس قانکزی دغه موضوع له یوه ایراني پلاوي سره چې د دغه هېواد د مطرح رسنیو استازي خبریالان او رسنیز کار پوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان او زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي. که چیرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ور باندې وکړي ان شاء الله چې یو نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي خو بیا هم د دوی دا خبره ثابت نه شوه بلکې همداسې تیرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول شمنو د کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تېرې کړې خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي
به گفته های خودشان عمل کنه.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یوه سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپله تېره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. د عباس قانکزی خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړي شوي وو وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. منظور پښتین د دسمبر پر څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یو احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پدلت کې د ګډون لپاره هغه سیمې ته روانو. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نوې دوسیې او پر هغه د نورو لګول شوو تورونو په باب نور حال به د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خټک په دې راپور کې واورو.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو خو دې له زندان څخه خوشې نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یوه دریمه مقدمه کې د درد د جسماني ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون یې په دوه ورځو جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروایو په حق مشال رادیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ځانه تر نول کې د 2016 کې کوم مقدمه درج شوی و په هغه کښې او په بل لفایر کښې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روبکار تیار شو مکمل چې څه د نشتون له وجې زه روبکار پاتې شو نو دا به سهار څنګه کېدلو او د ده ریایي به کېدله. خو له بد المرغه د اسلام آباد پولیسو دی نن بیا تانه تر نول په تیر د چې کومه واقع اسلام آباد کې جلسه شوې وه په هغه کښې چې کوم دوی دویم اف آی آر کاټ کړی و تانه تر نول کې د هغې جلسې پاکله په هغه اف آی آر کښې د ده او گرفتاری واچولا د پکښې چارج کو او عدالت یې پیش کړو دوه ورځو ریمانډ یې واخیستلو اوسله وزه موږ تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په څلورمه نیټه په د بلوچستان په چمن ښار کې هغه وخت پولیسو ونیولو چې هغه یو احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون دپاره روان و. د چمن ډیپټي کمشنر راج اتر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین ځکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور په موټر شوې دي چې نښې نښانې له ورایه څرګندې دي. له نیول کېدو وروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لاجرکه وو. دی په اووم دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرېزد عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوو پخوانیو مقدمو کې د اډیاله زندان ته ولیږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رډیو ته وویل
د کوم دوو ایف آئی آر کې ضمانت ورکړی وو په دې کې د ترنول تانې یو 2020 ایف آئی آر دی د جماعت اسلامي سسټرایو کوروډ یې بند کړی وو. نو هغې له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلی وو هلته سپیچونه کړي وو نو هغه مقدمه هم پاتې وه. د بله چې کومه وه دا د ټول د 18 اګست چې کوم جلسه شوې وه د هغې خلاف څلور ایف آئی آرونه کټ شوي وو یو په ترنول تڼه کې یو په سی ٹی ڈی کې یو په ایف آئی اے کې یو په باراکو تڼه کې. دا اوسې چې مشر گرفتار کړ د ترنول تانه هغه د 18 اگست ایف آئی آر دی چې کومه جلسه شوې وه د ترنول تانه. د دې نه بعد داسې دي چې دوه ایف آئی آرونه نور هم شته یو په باراکو کې دی او یو داسې دي چې لکه ایف آئی اے تانه کې دی سایبر کرائم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فنډینګ وال چې کوم دی د الیګل فنډینګ وال اوس هم داسې دي چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او کونلپو اتوله جان یو کېټ چې هغه هم په اسلام آباد کې موجود و د مشال اډو سره د خبرو په وخت داسې وویل
دا سیده چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زموږ د وړاندې دی چې یو ایف آئی آر کی ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خي په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدا دی چې ټول ایف آئی آرونه راجمع شي او پای کې دی په یو ځای باندې اریسټ وکړي شي او دا غي نه پسی بیا کوم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپ شي او یو طریقه کار باندې به دغه ضمانتونه منځوريږي او که خارجيږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی عيني حق د تحصیل دی هر ملزم ته نو هغه به فالو شي. نو دوه دا ځان له یو کار جوړ کړی دی چې بس یو ایف آئی آر کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري طور د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخې نه او په بل کې اریسټ وخی بیا د کسټډي لپاره وړاندې کی.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم څو سوار په بیلابیل وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي ادارې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو دپاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ ویان ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو نور په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنه کړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زموږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې یې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته یې دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوې، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال دپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازت لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه پریکړې په باب مو ستاسو نظرونه غوښتي او د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې یو شمېر اوریدونکو نظرونه پریښي دي. احمد شاه سادات لیکلي چې کچېرې موضوع همدا وي چې دغه لوبغاړو د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري اصولو سرغړونه کړې او د ملک د ملي ګټو خلاف عمل ترسره کړی، نو بیا خو ډېره ښه پر ځای پریکړه شوې. دوی د همدې ملک بچیان دي، باید د ملک قوانینو ته احترام ولري. همدا افغانستان دی چې دوی په نړۍ وپېژندل. هاشم آریان هم لیکلي، زه فکر کوم دا مسله باید دومره لویه شوې نه وای. داخل بورډ کې هم کېدای شو چې حل شي. دا پریکړه نه یوازې دغو دریو لوبغاړو لپاره ټاکان ورکوونکې ده، بلکې ټول خلک یې مایوسه کړي دي. او سلطان محمد استنگزی هم لیکلي، فکر کوم په اداري سیستم کې به اصول دا وي چې لومړی ورته شفاهي یادونه، بیا اختار او بیا دې مرحلې ته خبره راورسیږي چې ولې داسې نه دي شوي. د اداري بورډ وضاحت په دې برخه کې ضرور دی. کور ودان چې په دې اړه مخ خپلې تفسیرې پریښي دي. بیا هم له سپورت نه لري نزو، تیره ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د څانګې وهنې سیالۍ جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې لسګونو اسپرو برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه مینوال هم دغو سیالیو ته راټول شوي وو.
دا د هغه ډول ژغ دی چې تیره ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د سانګې وهنې د یوې سیالۍ په موقع وهل کېده. دغه سیالۍ د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت جوړه شوې وه. لسګونه تنه اسپرو په کې برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه تنه مینوال هم ورته راټول شوي وو. سیالۍ د اتفاق لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. عزیز الله اسپور او د دغه ډلې مشر دی. د سیالۍ په میدان کې رسنیو ته وویل په پکتیکا کې تر دې وړاندې هم د سانګې وهنې سیالۍ سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوه موسسه موږ ته د سانګې لوبې سیالۍ برابروي. نوموړی وایي موږ په مرکز او لسو ولسوالیو کې د سانګې وهنې فعال ټیمونه لرو.
مالی مرسته باندې مرادلته تر سره کوو.
نو مشتادی ہے اسلامی امارات مسولین مراغلی دی دی مجھے تشکلو تشکول لپارا
دا بادی تر چتر لاندی دا سانگی دا سیالی دا اولمپیک امریت پا تخنیکی همکاری دا کدوال و بیر ترستنی دن کوچار و ریاست پا همجغی برک موسیسی جوڑ کری و دا یاد موسیسی دا پکتیکا ولایت ولایتی مسول سناولا و تنپال دل ترستنی یوتا و ویل حدث کوی چی دا خلکو دا خوشحال ساتلو او یو زای دا راتول ولو پا مخ دا غدول سیالی جوڑی کری چی دای درهیم پر آو دای
دا چې د برګ موسسا د آبادی دویمې لاندې د سوشل کوهیژن د کمپوننت لاندې یا د سوشل کوهیژن د چتر لاندې یو برنامه چې هغه د سپورت ایونټس دي چې یو ول پکې فرمان ولسوالۍ کې یوې په ګیان ولسوالۍ کې د کرکټ لوبې ترسره شوې دي او اخري لوبې دا ده د پکتیکا په شرنه کې چې نیزه بازی ده دا د آبادی یو اصل دا دی چې دوی باید په کلو بانډو کې داسې یو برنامه ولري چې دا کلیوال یا د دغه ځایونو خلک څنګه سره یو ځای شي او د هغوی په خلو باندې خندا او مسکا لامل وګرځي
سانګي یا نیزه بازی په پکتیا پکتیکا خوست غزنی او د هیواد په ډیری سیمو کې لا ډیره وخت رواج لري چې مورخینیه تاریخي مخینه تر 2000 کال پخوانه یادوي اسیپیا په پکتیکا ولایت کې د زاولو ټیم کپتان دی د ایوای په پکتیکا کې د سانګي وهنې لوبه له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري او وخت په وخت یې لوبغاړو پکتیکا ته د سیالۍ ګټلو کپونه راوړي او ډیری آسان لري دلته ډیری اسپرو د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د لوبو په ځانګړې توګه د سانګي وهنې اس غلونې او دسمال اخیستنې لوبو ته د ودې ورکولو غوښتنه کوله خو د سانګي وهنې سیالۍ په میدان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست حمدالله فاتح رسنیو ته وویل موږ هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره د لوبو په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو
لکه سره کم ته چې زموږ امارت اسلامي د هیواد د پرمختګ په بیلابیلو بخښونو کې پوره رول لوبولی ده همدره کم ته د ځوانانو د لوبو او د سیالیو په آمادګۍ کې پوره رول لري
که څه هم چې د تیرو جګړو پر مهال د سانګي وهنې اس غلونې او دسمال اخیستنې لوبو دود یو څه کمرنګه سوی و خو په دا وروستیو دوو کالو کې د پکتیکا او غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دود بیرته ښه زیات سوی دی
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یوه له ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سے کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچو یو سرواتیا 200 متره موږ برمی وهو نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي نو دا ډیر سخت او شرایط سره د خلک مخامخ دي نو موږ د اسلامي امارات څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم او د پیغام د نشرولو په هیله نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو زموږ اوبه ډیرې کمزورې دي یو انچ اوبه مو دي نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزاد او باغران او بغنی او دغه لوی لار چې ده راته پخسي سړک راته جوړ سي نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم وروره د زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نسته ولې وچکلکې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هیڅ توجه دیته نه ده کړې. ګرد اوبه یا پر اودو کې تللې دي یا وروره چې علاقې هم دوه ورځې را رسېدلې نه وي، بیا اوبه بېرته اړولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تانګ د څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ته. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زول ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولې دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي دي 2 تنه د وژل کېدو او 4 نور ټپي کېدو پخلی کړی ویل کېږي. وژل شوي او ټپیان له سیمې د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لېږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زول ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غزول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا په مهال پرانستل کېده. د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجر صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او متقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي او بندیان دي. د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. په اسلام آباد کې د ترګري ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د ترګري ضد محکمې په 2 قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منل شوی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي یې سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوش شي. خو د منظور پښتین یوه مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل وروسته مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د 2 ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر میاشتې له 8 نېټې رئیس چې په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 نېټې رئیس چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سه شنبې د مرګ ژوبل د وروستو شمیرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40915 کسانو او د ټپیانو 45913 کسانو ته رسیدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبره په تیرو 40 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نوچر کاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړی والي سرګی اکسینو په ټلګرام چینل لیکلي چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د په خبره یو تن پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادا کړی چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله د ټولبه خوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېږي. په پیل کې محصلان راتوایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته شه. د دې لومړی شرط دا چې دی هغه تا ته وایي چې تاسو زموږ سره د جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه را سره اوسئ.
هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاصه ځوان کشرې درلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. د سازمان په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هیواد د وټلو لار ځان ته پیدا کړی. د سعادت پونم یو محصل په دیړه وای،
ما کې ځوانانو سره د هیله او د فکر ور سره و چې ک تلسان تور بشپړ کومک به د ماسترې د پاره یان د نور لوړ زده کړو د پاره کار کوو، مبارزه وکړو، وظیفه به اخلو، کوم خپل رشته کې چې مونږه تحصیل کوو هغه کې به نور لوړ زده کړې کوو، هغه کې به وظیفه اخلو، د وطن د پاره د خلکو د پاره به کار کوو. ولی اوس هغه ځوانان چې فلم تحصیل په دوران کې دي، دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هره لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنی ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي اوزا کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي، هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي، خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنگ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل ده هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
په همدې پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې ان د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنی اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید دغه وي چې کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټري وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او د افغانستان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګ هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي، وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو
لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي، یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعا چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل سوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه اورد له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سیملتا څخه وکړو. د بشر حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. دا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر سره، عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
تاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به اروپا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د امریکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو املیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه او د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، د ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرر کړي چې دا مسلک نه دی، څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترانوالي مثلا نشته یا لغوه کي په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترانوالي او قضا دي ولسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه ده چې د نیولی نه ده یا ستا برخه پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو، نو څه به ووایي؟ نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، او دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیط کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، نو دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو، چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي، او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکی دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي، او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یا دندې چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي، ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي څوک د عصري زده کړو انګېزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي، او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسمن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، دا چې دا فلج شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویسا صاحب، که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنی نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی، ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته، چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان
وویني په ټولنه کې وویني که ته د پوهنتون له ریاسته تر استادانو تر مقررې تر وزارت تر مقررې پورې ټولې مقررې وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیز اچوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راجی کیږي و خپل محصل ته و شاګرد ته راجی کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسني چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو د وزارت مسؤولین نیولی وم، پوست کې د کوم مسؤولین وایي د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې دا ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د ده د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه کوي، مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه کوي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابرې. نور نو تاسو وګورئ، پلوکونو باندې د ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي.
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي، په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کومه د عملي میدان ته راووځي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هو ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لري، ته استعداد لري. ولې په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجع دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده کړې چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځای پر دې رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خط صاحب، خو ځوانانو ته چې له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغوی ته ستاسې خبره او ډاډګیرنه څه ده؟
اصلا دا زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چا ته د څوکۍ ورسي او څوک د لوی موقف کې خپلې کې او یا چا د اقتصاد د حقوقو ودروي. اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی یو بل سره تړلې وي. کېدای شي یو څوک چا اقتصاد نه وي لوستی، چا زده کړې نه وي کړي خو ډېره سرمایه ولري، او کېدای شي چا ډېرې زده کړې کړي وي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کېږي. خپله دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي. د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوستی کس د نالوستي کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي، که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپلو استادانو هم ډاډ ورکي او خپلو کورونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدونکو، له دې وروسته به د تانې څانګې په هر خپرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم واورئ. دا اونۍ د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوږ شئ.
ا السلام علیکم مینا او درانوای ز پیر محمد کاروان یم گرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګلو غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله بې میوې او بې حاصله پاتې نشي خپل ځانونه مو پلټئ خپلې هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ ښایي د علم هنر پوهې حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه هڅه او ریاضت وکړئ کیدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Layla, Layla, Ravoza لیلا نومی دی پر خپل زړګي لیکل لیلا